ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شی به د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایتور سره د ازادي رادیو خبرونه پایل شو. نوریاس نوری هم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د اوریا حمل د میاشتې 12 او د میلادي اپریل میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره په وروستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د مې تر لومړۍ نیټې د ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د انډونیزیا پولیس په پلازمېنه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړي او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د کرملین زنداني شوی منتقد الکسی ناوالني پرون د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي تیر شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یو برید کې دوه سرتیرو د وژلو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات والي عبدالوحید قتالي تیر شپه ناوخته خبر اعلان ته وویل د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ په موټر بم چاودنه کې دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د هرات والي وویل سیمې ته د نویو ځانګړو ځواکونو په رسېدو سره برید کوونکي په شا وتنبول شول او ولسوالۍ تر بشپړ کنټرول لاندې راوستل شوې ده.
پلیس مقاومت کرد، اتفاقی برای پلیس نیفتاد، پس نیروهای ویژه امنیت جابجا شدند در ساحه.
خو یې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسلوالو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. دغه سرچینې دغه راز ویلي په دې نښتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي، خو تر اوسه یې دقیق ارقام نه دي معلوم. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاوز بلک هاک څرخي الوتکه پرون ماښام د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته ته اړ شو چې چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه درې تنه سرتیري وژل شوي دي.
زموږ د معلوماتو په اساس هلمند ولایت شورا نظامی اډی کې وی الیکپټری سکوت کړی دی چې په نتیجه کې درې کس سربازان شهیدان دي. تر اوسه پورې نور معلومات لاسته نه دی راغلي.
د هلمند امنیتي چارواکو تر اوسه د درې پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده تایید کړې. تر دې وړاندې د تیر کب میاشتې په 28مه د پوځي او هلیکپټر د میدان وردګو په 22 ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیپور وسلوالو وشتلې و چې د دولت دننه پراخ برګونونه راوپارول. له افغانستان له ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب له جلته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د هوې په تړون کې شوی. طالبانو یو ځل بیا له واشنگټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. د خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره د کتنې په ترڅ کې کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې دوی پر دې ټینګار وکړ چې د دوحې تړون باید بشپړ عملي شي او تر ټاکلې نیټې یعنی د مې تر لومړۍ نیټې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. امریکایي لوري تر اوسه د دغې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې دا به ګرانه وي چې تر مې میاشتې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وباسي، خو تر اوسه یې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده اعلان کړې. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د کمال خان باندې پرانستې په ویار نن پنځشنبې په کندهار کې د کرکټ شل اوره لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ په خبره په دې لوبه کې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړي په دوه لوبډلو کې سره مخامخ کیږي. د دې بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د کرکټ میډیا تلانو ترمنځ په لوی کندهار کې نن د کمال خان باندې پرانستې په ویار یو شل اوریزه لوبه ترسره کیږي. د ویلو دا چې دغه لړۍ له کابل راپیل شو او تر کندهار راورسیده.
د کرکټ بورډ په خبره په راتلونکو کې به دغه لوبي په نورو ولایتونو کې هم وشي. خبرونه لازمي رادیو اوري. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ایدیالوژي دی او مشکوک ملاتړی او تبلیغي د وژلو خبر ورکوي. د پولیسو په خبره دغه مشکوک کس پرون د پلازمینه جاکارتا د پولیسو په ملي مرکز کې د ډزو په تبادله کې وژل شو. د پولیسو مشر لیستیو سیګت پرابو وویل دغه 15 کلن حمله کوونکی تر دې پیښې مخکې په خپله ټولنیزه شبکه کې د داعش د بیرغ عکس خپور کړی و. د کرملین زندان شوی منتقد الکسی ناوالنی پرون چهارشنبه د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. د ویلي تر هغو چې د ملا د درد او د پښو د بې سده کېدو مناسبه روغتیایي درملنه نه وي شوې دغه اعتصاب به دوام ولري. ناوالنی د انستاګرام په یوه پوسټ کې چې د ده مدافع وکیل خپور کړی ویلي د لوګې اعتصاب اعلانوي، غواړي چې د قانون له مخې یو ډاکټر ولري چې د اکتنې زمينه ورته برابر شي. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د موسکو د سل کیلومتري کې په دویم نمبر اصلاحي مرکز کې زندان دی. دا د روسي یو له هغو زندانونو دی چې ډېر سخت مقررات پکې عمل کیږي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني له ستنېدو سره سم د موسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول شو. دی په اګست میاشت کې په سایبیریا کې د الوتنې په مهال سخت ناروغ شو چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. د اوکراین چارواکي وایي دوی به په پلازمینه کیف کې له روانې دوشنبې ښوونځي او وړکتونونه وتړي او پر عامه ترانسپورټ به محدودیتونه وضع کړي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې په کیف کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې او په دې وایروس د مړینو شمیر په ډراماتیکه توګه په زیاتېدو دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پرون چهارشنبه وویل بل انتخاب نه لري کنه هر ورځ به په سلګونو کسانو مري. د خاروال په خبره هغه روغتونونه چې په کووید-19 ناروغي د اخته ناروغانو لپاره ځانګړي شوي 90% په ناروغانو ډک دي. پرون د کیف چارواکو د 24 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایروس د 400 کسانو د مړینې خبر ورکړ چې دا د مړینو یو بې ساری لوړ شمیر ګڼل کیږي. په دې موده کې په اوکراین کې پر کورونا وایروس 1,226 نور کسان اخته شوي چې په دې سره په دې هیواد کې پر دې وایروس د ټولو اخته شوو کسانو شمیر له 1,640,000 کسانو اوښتی دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 چټي 14. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15. مزار شریف کې اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټي 15. او جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 25 چټي 15.
ازادي رادیو اوري. پولند په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په ورستۍ کتنه کې یو ځل بیا له امریکا غوښتي چې د میتر لومړی نیټې د ټول ځواکونه له افغانستان نه وباسي.
د اسلامي امارت لخوا په ټاکلي وخت د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هیواد د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی.
په ننګرهار ولایت کې د وژل شوو ښځینه واکسیناتورانو کورنۍ د عدالت غوښتونکي دي.
تر هغې پورې دوی دکان ته څنګه ناستول، که نه کله چې ووتله بیا هغلته ووژل او خپله ریچه کې کېناستل او ولاړل.
د یوې وژل شوې واکسیناتورې خپلو د پکتیا خزینه فعالان وایي د لرې پرتو ولسوالیو هغه ښځې چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي نه پوهېږي چې کومو اړوندو دفترونو ته لاړې شي.
اکثر نه پوهېږي چې د ښځو چارو ریاست وظیفه چې د دوی چیرته لاړ شي. همدا ډول د حقوقو بشر د کړنو نه دوی نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی، خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو.
امدا خزنده ول لپاره امدا اوس فصل دینه سیزن دم دغه د اورګو د خاصه کو دي شین لپاره امدا دوي استعمالي کی.
ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. طالبانو امریکای چارواکو غوښتي چې تر ټاکلې نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ټاکلې نیټه هم یو میاشت وروسته ده، د می لومړۍ نیټه. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. ښاغلي خلیلزاد دغه راز د افغان دولت له مرکچیانو سره هم کتلې دي. په دې اړه تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته ټیک یو میاشت پاته ده. خو د امریکایي مشرانو له څرګندونو ښکاري چې دې وخت پورې وتل ورته امکان نه لري. تازه طالبانو د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د کتنې پر مهال یو ځل بیا ټینګار کړی چې واشنگټن باید د ځواکونو د وتلو په برخه کې د دوحې د تړون دا ژمنه عملي کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالب استازو او زلمی خلیلزاد د لید کاته د سې شنبې په ماښام شوي، خو جزئیات پرون ناوخته خپاره شول. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه خبرو کې ډیر ټینګار د دوه تړون د ټولو مادو په عملي کولو وو.
دوړ لوريو توافقنامې ته په خپل ژوندیا و ټینګار وکړ. د اسلامي امارت خو په ټاکلي وخت د بهرنۍ ځواکونو په وتلو ټینګار وشو، ځکه چې همدا د هوا د ستونزو د هواري په لوري اساسي ګام دی. په ناسته کې همدارنګ د پاتې ټولو بندیانو د خلاصون او د تورو لیستونو د ختمولو او نورو اړوند موضوعاتو په اړه بحثونه او خبرې وشوې.
خاغلی خلیلزاد دوه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی له مشر معصوم ستانګزی او یو شمیر نور غړو سره هم کتلې دي. د دولت پلاوی پرون په یو ټویټ کې ویلي دی لیدو کتو کې د سولې بهیر پر ګړندیتوب او د ترکی غونډې په اړه خبرې وشوې. دا لید کاته داسې مهال شوې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت رالن شوې. طالبانو له دې وړاندې ان خبرداري ورکړې چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی نیټې ونوځي بیرته به بریدونه پر پایل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تیره اونۍ سپینه ماڼۍ کې د خپل لومړني خبري کانفرنس پر مهال وویل د میتر لومړۍ نیټې به له تخنیکي پلوه ورته سخته وي چې ځواکونه وباسي. بایدن ونه ویل چې تر څه وخته به ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي. خدای په ډاګه کړه چې راتلونکي کال به یې سرتیری دغه هیواد کې نه وي. له دې سره بیا امریکایي رسنیو وویل د هغې هیواد استخباراتي ادارې بایدن ته دا مشوره نه ورکوي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. امریکا دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د خپلو سرچینو په حواله د دې سرتیرو شمیر 3500 ښودلی. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي که دوی خپل ځواکونه له یوې مخې وباسي، طالبان به دوه درې کلونو کې ډېرې سیمې لاندې کړي او د دوی په باور د داعش او القاعده فعالیتونو ته به زمینه برابره شي. له دې ټولو سره سره ډېرې سترګې اوس د ترکیې غونډې ته دي چې ممکن نږدې راتلونکي کې جوړه شي. دغه غونډه چې افغان چارواکو ځانګړی فرصت یاد کړی، د امریکا ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو لورو لخوا په دې هدف جوړیږي چې افغانستان کې په سیاسي جوړجاړي د قدرت پر ویش او د جګړې په پای ته رسولو خبرې پکې وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سمینا نگیناو بسیره هغه درې خزینه واکسیناتوران چې وړ مرس په جلال آباد کې په دو جلا حملو کې وژل شوې کورنۍ د عدالت غوښتونکي دي. د دغه وژنې وروسته د په ننګرهار کې پرون د پولیو ضد واکسین هم درول شوی و. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو وویل چې دغه واکسین به نن بیرته په ننګرهار ولایت کې پیل شي. د وژل شوو درې واړو واکسیناتورانو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو کورنیو نورو غړو امنیت هم اندېښنه لري. نور به په دې راپور کې واورو.
دوه ویشت کلنه سمینه یو کال وړاندې واده سوې وه. په دارالمعلمین کې له زده کړو وروسته یې قابلګي لوستې وه او تازه یې په رضاکاره توګه د پولیو واکسین د تطبیق کمپاین کې د واکسیناتورانو په توګه کار پیل کړی و چې د دندې او کمپاین په دویمه ورځ د نامعلومه وسلوالو له لورې ووژل سوه. د سمینې د کاکا زوی احمد فیصل نظامي ازادي راډیو ته وویل چې د سمینې قاتلین ساعتونه د هغې د کور شاته په تمه سوي وو چې کله نو موړې له کوره د کار کولو په هدف ووته ووژل سوه.
بلاخره چې هغه وتلې خو یعنې تر هغې پورې دوی دوکان ته څنګه ناستول، کنه کله چې ووتله بیا هغلته ووژل او خپله ریکشه کې کېناستل او ولاړل.
احمد فیصل نظامي له دولت څخه غواړي چې د سمینې او نورو همکارانو قاتلین یې ونیسي او سزا ورکړي. نو لس کلنه نگینه بلواکسیناتوره و چې د وسلوالو په حمله کې ووژل سوه. ورورې زبیر ربانی ازادي راډیو ته وویل چې نګینه تازه د شوونځي له دولسم ټولګي پاره غسوي وه او په رضاکاره توګه د ګزان زد واکسین کمپاین کې د واکسیناتوري په توګه کار کاوه. د نګینه د ورور په خبره هغه اراده درلوده چې په نږدې راتلونکي کې لوړې زده کړې هم پیل کړي. هڅه مو وکړه د بصیرې په اړه چې له سمینې سره یو ځای په دې حمله کې وژل سوی معلومات هم ولرو، خو له هڅو سره سره بیا هم ونه توانېدو. په ورته وخت کې د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي هڅه کوي چې دا پیښې عاملین ونیسي. د امنیه قمندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل دا دوه جلا وسلوالي حمله د جلال آباد شرپ څولرم او ومه ناحیه کې رامنځته سوي. که څه هم د دغه دوه پیښو مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په دې ښار کې د دریو وژل سوو ښځینه خبریالانو د وژلو مسولیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلی وو. دې پیښې په کور دننه او بهر د ګڼو ادارو او بنسټونو غبرګنونه راپارولې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون د ښځو برخې کمیشنری شبنم صالحي د دغو درې تنو ښځینه واکسیناتورانو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د بشر د حقونو خپلواک کمیسون تل د ملکیانو وژنه غندلې ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د دې ډول پیښو عاملین دې زر تر زر ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. د هدفي وژنو ډېرې ده، په خصوص د مېرمنو هدفي وژنې په داوروسي کې ډېرې سوي دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه سي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نقشه نسي او د روغتیایي مرکزونو درناوی باید وسي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم دغه پیښه غندلې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې دا دغه ډول پیښو کول بشریت ته بشپړه بې احترامي ده. د افغان ښځو شبکې مرستیالې روشن مشال ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنه کې د فعالو مېرمنو هدف ګرځول نه یوازې د افغان ښځو پر مدني حقونو او ازادیو منفي اغیز لري، بلکې په هیواد کې په اقتصادي، ټولنیزو، سیاسي او روغتیايي برخه کې هم مېرمنې د فعالیت کولو منه کوي او هڅه کیږي چې د ښځو حضور په بیلابیلو برخو کې کمرنګ سي. مېرمن مشال وایي د ښځو په بهر کې باید د افغان ښځو اندیشنو او نظریاتو ته جدي پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې په ننګرهار ولایت کې اته ښځینه فعالانې په بیلابیلو هدفي وژنو کې هدف وګرځول سوي. دا اکثرو یې د وژنو عاملین نه دي نیول سوي، خو د ځینو دغو پیښو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې منلی، خو د ځینو نورو پیښو بیا هیڅ کومې ډلې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار وبجې او اتلس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته وښو
فلادلفیا انکوایرر یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی سوله به په افغانستان کې نه وي مګر تر څو چې د ښځو حقونه خوندي سوي نه وي. لیکوال وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان نه خپل وتل ارزوي، باید په پام کې وي چې د ښځو یوازې پرېښودل به طالبان اسانه وخت ورسوي. لیکوال د یوې فعالې افغان مېرمنې فوزیه کوفي په حواله ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به د سولې بهیر ګډوډ کړي. مېرمن کوفي په دوحې کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له یواله څلورو ښځینه غړو څخه ده. فلادلفیا انکوایرر دا هم لیکلي چې د امریکا د استخباراتو ادارې د بایدن حکومت ته ویلي چې که چیرې امریکا په بیړه له افغانستان ووزي، طالبان به شایي په دوو یا درېو کلونو کې وخت ورسیږي او دا به القاعده او داعش ته بیرته زمینه برابره کړي. فارن پالیسی بیا د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو د ونډې پر کموالی او مقاله خبره کړې ده. خبرونه لیکي د طالبانو بیرته راتګ او له افغانستان څخه د امریکا په بیړه وتل د افغان ښځو د دوه لسیزو پرمختګونه ګواښي. لیکوال د افغانستان د سولې بهیر پیچلې بللې او وایي داسې نه هیله کوونکې پایلې ته نږدې کیږي چې یو ځل بیا ښځې د ټولنې څنډې ته کوي او د دوه لسیزو لاسته راوړنې یې له پامه غورځوي. په تیرو شپږو میاشتو کې حبیبه سرابي یو له هغو څلورو مېرمنو څخه و چې د افغانستان دولت لخوا په دوحې کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوی و. د روانې میاشتې په لومړیو کې بیا مېرمن سرابي یوازینۍ مېرمن و چې د مسکو په غونډه کې برخه واخیسته. فارن پالیسی د بشری حقوقو د سر سازمان د شوزو د چارو مشر هیدر بار په حواله لیکلی چې په دوحه او مسکو کې د سولې خبرو پترڅ کې د شوزو ونده خندونکې بلل ده. هیدر بار ویلی افغانستان یو ګام شاته دی چې یو نیمګړی سوله راولي.
په پکتیا کې د ښځو د حقونو د برخې فعالانې وایي د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې ښځې لا هم د هغو ادارو په اړه معلومات نه لري چې د ښځو د حقونو او ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې فعالیت کوي. د ښځو چارو ریاست بیا وایي هڅه کوي چې د هغو ادارو په اړه ښځو ته معلومات ورکړي چې د ښځو اړوند ستونزو د ثبت، تعقیب او حل مسؤلیت لري. نور په دې رپورټ کې
په پکتیا کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې وایي د دې ولایت د ښځو چارو ریاست او په ګردیز کې د بشر حقونو د سیمیز دفتر فعالیتونه یوازې تر خري سیمو او د یو شمېر ولسوالیو تر ودانیو پورې محدود دي. دوی وایي دا کار د دې لامل شوی چې په پکتیا کې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې نجونې او مېرمنې د هغو ادارو په اړه معلومات ونه لري چې په وینا یې د ښځو سره د زور زیاتي قضیې پکې ثبت، تعقیب او حل کیږي. د ښځو د حقونو فعال ډاکټر نزدانه پکتیاوال ازادي رادیو ته وویل
اکثر نه پیږي چې د ښځو چارو ریاست وظیفه چې د دوی چیرته لاړ شي. همدا ډول د حقوق بشر د کړنو نه دوی نه دی آګه او یوازنی علت همدا ده چې خلک آګاهي نه لري او هم د دوی لخوا څه رقم چې لازم ده خصوصا ښځو ته آګاهي نه ده ورکړ شوی.
په ګردیز کې د بشر حقوقو سیمیز دفتر د ښځو برخې مسول زرمینه شمس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیت او بودیجې د نشټوالي له امله یې لري پروتو ولسوالیو او سیمو ته خپل پروګرامونه نه دي غځولي. نوموړی وایي اوس مهال د پکتیا ترڅنګ د خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونه هم د دې دفتر تر پوښښ لاندې دي، خو د مالی او امنیتي ستونزو له امله یې له څو کلونو راهیسې دغو ولایتونو ته هم سفرونه نه دي کړي. اغلی شمس وایي په ولسوالۍ یو کې د ولسوالانو او یو شمېر قومي مشرانو په مرسته ځینې خلک د دوی مرکزی دفتر ته ورځي، خو دا هم مني چې ګڼې قضیې د کلتوري ستونزو له امله هم داسې پټې پاتې کیږي. په پکتیا کې د ښځو چارو رئیس نصر نوریاخیل ازادي رادیو ته وویل چې د مرکز ګردیز په ګډون د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ماغونډو د لنډمهاله عامه پوهاوي پروګرامونو د ترسره کولو او د رسنیو له لارې توانېدل چې د دې ولایت شاوخوا 15% نجونو او مېرمنو ته د پیغام ورسوي چې د ستونزو پر مهال دوی خپل غږ چاته او څنګه ورسوي.
هغه سیمې چې لاسرسی نه دی ورته لرلی، د بودیجې کموالی ده، د امنیت نشتوالی دی چې کومې ښې دي، یعنې د امنیت د نگانه موږ هم همغلته لاړ یو او ورکشاپونه او سیمینارونه موږ هلته دایر کړي دي.
په پکتیا کې یو شمېر ښځینه مدني فعالانې په داسې مهال دغه نیوکې کوي چې تیر کال په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په ثبت کې زیاتوالی راغلی وو. د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلینو ازادي رادیو ته وویل چې د دې قضیو د ثبت یو لامل د عامه پوهاوي د پروګرامونو زیاتېدل دي چې د رسنیو او غونډو له لارې ترسره کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد د کورونا له درېمې څپې سره مخامخ دی، خو په ټول هیواد کې به محدودیتونه ونه لګوي. عمران خان پرون چهارشنبه وویل داسې یوه لاره باید غوره شي چې هم ورسره کورونا کنټرول شي او هم بې وزلي خلکو ته زیان ونه رسیږي. تفصیل اسدالله الدین اوروي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون چهارشنبه د سراسري ټول بند یا قرنټین لګول رات کړل، خو وی منله چې هیواد د مهال د کورونا له درېمې څپې سره لاس او ګریوان دی. خان د همغږي ملي کمیټې ته وویل دوی باید د کورونا وایروس د مخنیوي او د پاکستان اقتصاد او د غراز بیوازلو خلکو ته د زیان نه رسیدو ترمنځ یو متوازن چلند خپل کړي. د پاکستان حکومت په پام کې لري هغه څه چې زیراک محدودیتونه بلل کیږي مخه کړي، چې له مخې به یې د کورونا وایروس د کابو کولو لپاره پر وړو سیمو د لنډې مودې لپاره محدودیتونه ولګول شي. که څه هم د خلکو پر غونډو عامه ترانسپورت محدودیتونه لګول شوي او په ځینو ایالتونو یا هم د دغو ایالتونو په مرکزونو کې د ماسکونو کارول جبري شوي، خو خلک دغه مقررات دومره نه رعایتوي. د پاکستان د روغتیا وزیر فیصل سلطان وویل د چین لخوا د سینوفارم په نوم د کورونا ضد نږدې 8 لک ډوزه واکسین خلکو ته لګول شوی دی. د زیات کړه 15 لک ډوزه نور واکسین چې له چین څخه رانیول شوی 2.5 لک پاکستان ته رسیدلی دي. پاکستان په پام کې لري چې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه نور واکسینونه هم ترلاسه کړي. اسلام آباد خصوصي سکتور ته هم د کورونا ضد واکسین د واردولو او خرڅولو اجازه ورکړې ده، خو د واردونکو شرکتونو او حکومت ترمنځ د واکسین د بیې پر سر اختلافاتو د واکسین دغه بهیر ځنډنی کړی دی. د پاکستان حکومت وړم ورځ هم په کورونا ویروس د 4,500 نورو کسانو د اخته کېدو او په دې ویروس د 8 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړ. تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا څخه باندې شپږ نیم لکه پیښې ثبت شوي او نږدې 4,500 کورونایي ناروغان مړه شوي دي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د هرات چارواکي تیره شپه پر شینډن ولسوالۍ د طالبانو په یوه برید کې د 2 سرتیرو د وژلو او یو شمیر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات ولی عبدالوحید قطالی تیره شپه ناوخته خبر اعلان وویل د دې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ملي امنیت د ودانیو ترمنځ وسله والو مخالفینو یو موټر بم چاودنه وکړه، 2 سرتیري پکې ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې موټر بم چاودنې وروسته په لسګونو وسله والو پر دغو دواړو ودانیو حمله وکړه چې د شپې تر 12:30 بجو روانه وه. او په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات رسیدلي، خو دقیق شمیر تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان دفاع وزارت وایي وی هلیکپټر د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کمله بیړنۍ ناسته کړې چې چاته زیان نه رسېدلې. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه سرتیري وژل شوي. له افغانستان له ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو هغه ضرب الله جلته په ورنږدې کېدو چې د امریکا او طالبانو د تیر کال د دوحې په تړون کې شوی. طالبانو یو ځل بیا له واشنګټن غوښتي چې دغه تړون بشپړ عملي کړي. دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په وروستۍ کتنه کې کړې ده. د انډونیزیا پولیس په پلازمینه جاکارتا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ایدیالوژۍ د یو مشکوک ملاتړی او